امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن یک شنبه ده د دیارلسو او نیوی کال د دلوی د میشتې اتویشتمه ده چې د 2019 کال د فبروري د میشتې اولسمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
پخوانی جمهوریس حامد کرزی وایي چې د افغانستان په باب د پاکستان او امریکا ترمن د مذاکراتو په اړه اندېښمن دی. د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان نن پاکستان ته په یو رسمي سفر روانېږي او د مصر پوځ وایي چې په شمالي سینا کې د پوځ 15 عسکر د وسلوالو جنګیالو په حملو کې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. پوره خبرونه پخوانی جمهوریس حامد کرزی وایي ویر لري چې په اسلام آباد کې بعد امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ خبرې افغانستان په سیمه ییزو سیالیو کې راګیر کړي. کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې د ایپی خبري اژانس ته وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په دې بیړه کې دي چې د سولې د مذاکراتو له پروسې نه په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو په خاطر ګټه پورته کړي. د افغانستان د ګاونډیانو نه علاوه د خلیج عربي دولتونه هم په خپلو کې په سیالۍ بوخت دي. هر یو زیار باسي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه وروسته په افغانستان کې نفوذ ولري. له دې امله دی فکر کوي چې د پخوانیو تجربو په رڼا کې شاید چې پاکستان دا ځلې هم د سولې د پروسې په مخ کې ستونزې ایجاد کړي. کرزی زیاته کړه موږ باید په افغانستان کې د سولې او د افغانستان پر سر د امریکا او پاکستان ترمنځ د پټې معاملې ترمنځ توپیر وکړو. نو غواړو چې د سولې په نوم پاکستان پر افغانستان باندې خپل نفوذ ټینګ کړي. مخکېنۍ غلطۍ باید بیا تکرار نشي. په داسې حال کې چې د سخت امنیت نیول شوی د سعودي ولایت محمد بن سلمان نن د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته په رسمي سفر ځي. پاکستان د هغه سیمه ییز ائتلاف غړیتوب لري چې د محمد بن سلمان په ابتکار د سعودي تر مشرۍ لاندې وړم کال جوړ شو. د پاکستان د پوځ پخوانی لوی دسیس متقاعد جنرال راحل شریفي قمانداني په غاړه واخیسته. د پاکستان د پلان جوړولو پراختیا او اصلاحاتو د چارو وزیر مخدوم خسرو بختیار د شنبې په ورځ وویل چې د چین د ماهرانو یوه ډله په دې میاشت کې پاکستان ته سفر کوي چې د هغو ټولنیزو اقتصادي پروژو د چارو په سنبالولو کې د پاکستان سره مرسته وکړي چې چین د مصارفو د بوج د پورته کولو ژمنه کړې. پاکستان له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو او د خارجي اثارو له کمبود سره مخ دی. چین سعودي عربستان متحده عرب اماراتو او قطر ته د 2 میلیارد ډالرو عجل پور خواست کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې د شنبې په ورځ د جرمني د مونشن په ښار کې په یو کلنی امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د ایران، وینزویلا، چین او روسیې سره د نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکو ساتلو په سبب اروپایان وټکول. په دغه مهمه غونډه کې پر متحدینو باندې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال د حملو په نتیجه کې د اروپا او متحده ایالاتو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. مایک پینس په ځانګړې توګه د چین نوم ذکر کړ او خبرداری ورکړ چې چین د امریکا او د اروپا د متحدینو لپاره غټ خطر دی. پینس ویل هر څومره چې زموږ ملګري پر ختیځ باندې اتکا کوي په هماغه اندازه موږ نشو کولای چې د لویدیځ د دفاع په اړه ډاډمن اوسو. ټاکل شوی وه چې د پلان سره سم د شنبې په ورځ په نایجیریا کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات وشي، خو دغه هیواد د انتخاباتو مستقل کمیسیون د انتخاباتي حوزو د پرانیستلو نه څو شیبې مخکې په وروستۍ شیبه کې د یوې هفتې پورې د ځنډولو پرېکړه وکړه. جمهور رئیس محمدو بهاري چې دا ځلې بیا ځان کاندید کړی دی پر ولس غږ وکړ چې خپل آرامي خوندي وساتي. د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس محمود یعقوبو خبریالانو ته وویل چې دا یوه ډیره مشکله پرېکړه وه، خو په بریالیتوب سره د انتخاباتو د سرته رسولو لپاره ضروري وه. نایجیریا د افریقا پر نفوسه هیواد دی. 150 میلیون نفوس لري او 50% کې مسلمانان دي، باقي پاتې عیسویان دي. د مصر پوځ وایي چې د شنبې په ورځ په شمالي سینا کې د وسلوالو جنګیالو او د پوځ د عسکرو ترمنځ په نښتو کې 15 حکومتي عسکر مړه او ژوبل شوي دي، وو وسلوال هم ووژل شو. د اف پی خبري اژانس د پوځ له قوله وایي چې نښتې پر یوې نظامي پوستې باندې په سینا کې د وسلوالو د حملې نه وروسته پیل شوې. په سومالیا کې د افریقایي اتحاد د ګډ نظامي ماموریت لوړ پوړو قمندانانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سومالیا د الشباب د وسلوالو جنګیالو پر پټو مرکزونو باندې د پراخ عملیاتو د پیل کولو پریکړه کړې چې په دریو پړاوونو کې به سرته ورسیږي. د چین او متحده ایالاتو د لوړ پوړو استازو ترمنځ بل هفته په واشنگټن کې د سوداګرۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل په منظور مذاکرات کیږي. جمهور رئیس ترامپ ویلي چې د چین سره د تفاهم لارې دغه مشکل حل کول غواړي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. امریکا وایي چې له افغانستان څخه به څه باندې زر پوځیان راوباسي، خو دا بهیر د سولې له روانو مذاکراتو سره تړاو نه لري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي که سوله راسي په هیواد کې د بهرنیو قواوو د پاتې کېدو اړتیا نشته. دارنګه یوې امریکایي رسنۍ خبر ورکړی چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا د سفارت مامورین کموي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې ممکن له افغانستان څخه تر زور زیات پوځیان وباسي، افغان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره به له افغان ځواکونو سره د امریکا همکاري دوام ولري. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال جوزف وټل ریټرز اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول د دغه هیواد د سولې په اړه د روانو هڅو سره تړاو نه لري.
د پوځیانو د تغییر او تبدیل کموالی او زیاتوالی بحث مطرح و، خو دا ښکاره ده چې کله په دې هیواد کې واقعي سوله راشي دلته به د بهرنیو او نړیوالو ځواکونو اړتیا نه وي. له همدې امله ویلی شو چې دا له سولې سره تړلې، او دا هم ویلی شو چې نه ده.
نظامی شنونکي وایي چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه د پوځیانو د وستلو اعلان افغان حکومت او طالبانو ته یو اختار دی تر څو دواړه اړخونه د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي. د دوی په خبره امریکا نور دې پایلې ته رسېدلې چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي.
دا خو ټول معنا د دې شکست لري په نظامي لحاظ باندې. دې شکست دی لپاره دې دغه شکست خپل جبران کړي. دوی دې نه عجله کوي، نه دې دغه اختارونه ورکوي. دوی دی هغه لاره ونیسی چې د افغانستان کې سوله شرافت بندانه او دایم سوله راسي. هغه په دې معنی چې مجبور دی که پاکستان، مجبور دی که هغه نور مملکتونه چې لاس وي چې طالبان دې ته حاضر کړه چې د افغان دولت سره مخامخ وغږېږي، او هیڅوک پکې نه وي.
په ورته وخت کې د امریکا ملي راډیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کموي. که څه هم یاد سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیاسي شنونکي وایي چې د امریکا سفارت دلته د اړتیا له مخې پراخ شوی و.
د متحده ایالاتونو سفارت نه یوازې ډیپلوماتیکې اړیکې یا هغه ډیپلوماسي سیاست چې د افغانستان کې د سیمې لپاره له دې سفارت پر مخ بوي، بلکې په ډیری مواردو کې په نظامي مواردو کې هم له همدې ځایه کارونه کېدل، د همدې ځایه ډول رهبري کېدل. نو اوس افغان امنیتي ځواکونه هم په پښو ولاړ دي. دې ترڅنګ نړیوال ځواکونه د روزلو لپاره دلته دي. نو زه فکر نه کوم چې د متحده ایالاتونو د سفارت هغه پراخ یا ډیر لوی تشکیل چې وایي هغه ته اړتیا وي، دا هم په هغه اساس باندې کېږي چې اړتیا نشته ورته.
په افغانستان کې دا مهال 4000 امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې او هوایي ملاتړ په ماموریت بوخت دي. دوی ونی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو لیږل سوي لیک کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یو موثر شمیر د پاتې کېدو او د دغو ځواکونو د لګښتونو د کمېدو وړاندیز کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی سپا 2.89 FM 3.15.
د افغانستان حکومت د غیر دولتي اشخاصو او افرادو څخه دولتي وسایط راټولوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یو لیست په جوړولو یې کار پیل کړی چې معلومه کړي چې دولتي وسایط او وسایل د چا سره دي. رحیم ګل سروان له کابل څخه په دې باره کې رپورټ لري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي له ټولو هغو پخوانیو چارواکو او افرادو نه چې دولتي تجهیزات، وسایط او وسلې ورسره دي راټولوي، او دا دولتي امکانات د دولت د برحال سیستم په واک کې ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي له یو شمېر افرادو یو شمېر وسایل راټول شوي، خو د زورواکو نه چې د دې وزارت په وینا د دوی لومړنیو خبرداریو ته اعتنا هم نه ده کړې، هم به پرې دا پروسه تطبیق شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت الله رحیمی وای جنرال دین محمد جرأت چې د وزارت ورته دوه اویا ساعته ضربل اجل ټاکلی و پکې دوه هنوی دوه داشکی او دوه زره مرمۍ سپارلی او پاتې نور تجهیزات به د دې اونۍ تر پایه ورته وسپاري. هغه وایي د یو لیست په ترتیبولو هم بوخت دي.
اوس مهال د کورنیو چارو وزارت په همدغه لیست باندې کار کوي. دغه لیست به ترتیبیږي، تنظیمیږي به او د افغانستان د خلکو سره به شریکیږي. هم مهاله به په دې برخه کې اقدامات ترسره کیږي. دقیقا ټول موارد، هغه که تجهیزات دي، هغه که دولتي او نظامي وسایط دي او که وسلې دي، حتی هغه افراد چې هغه نظامي دي او د ځینو اشخاص و افراد سره خدمتي دي، هغه به هم راټولیږي.
په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا هم وای دا دولتي تجهیزات دي او راټولولو او ثبتولو لړۍ پیل کړې ده. د شورا ویان طارق آرین وای چې د شورا د وسایطو له راټولولو پرته نور اصلاحات هم پیل کړي دي.
موږ جدي اصلاحات د امنیت په شورا او امنیتي سکتور کې پیل کړي دي. د امنیتي سکتور په رهبرۍ کې تغیرات، د هجمي حالت تک په سیستم کې شوالی او له 2001 کال نه تر اوسه د دولتي وسایطو ثبت او راټولول د دغه اقداماتو برخه ده.
امنیتی سرون کی بیا وای چې دا هڅې د امنیتی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کوي.
که دولت دغه سلاګانې چې د خلکو په منځ کې ده راټولې کې، یقینا د امنیت په مورد، یعنی د اختطاف، د غلا او د هغه مشکلاتو چې اوس په افغانستان کې روانه ده مخنیوی کیږي.
خو ځینو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی. د اجرایي رئیس مرستیال حاجي محمد محقق هم د دې اقداماتو مخالف دی. هغه نن وویل چې د نظام له برجسته اشخاصو د دولتي امکاناتو اخیستل داسې ښودل کیږي چې دولتي امکانات یوازې د ولس مشر دي. هغه ویلي دا د بیت المال امکانات دي چې نړیوالې ټولنې ورکړي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ اشنا رادیو ده او تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. رپورټونه وایي چې د سعودي ولیعت پاکستان ته سفر کوي، شایي هلته د طالبانو له استازو سره هم وګوري. موږ د سولې په خبرو کې د سعودي د رول په هکله د سیاسي چارو د کارپو محمود شاه خان سره مرکه کړې.
محترم محمود شاه خان صاحب، خبر را رسیدلې ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د یکشنبه په ورځ په پاکستان کې د پاکستان د مقاماتو سره ګوري او هلته د انرژي په سکتور کې ځینې تړونونه لاسلیک کوي چې د میلیاردو ډالرو تړونونه دي. زمنان په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو سره هم ګوري. د طالبانو د استازي سره د محمد بن سلمان کتل د سولې په خبرو کې څه چټکواله راوسته شي؟
ما به خیال خو دا چې د مخکې نه پته نه وه چې هغوی به طالبانو سره ملاقات کړي. اصل کې د سعودي عرب چې کوم استازي وي هغوی دا خبرې په قطر کې او په کوم ځایونو کې چې دا خبرې ترې شوې وې هغوی کې ورسره ملاقاتونه کړي. زما به خیال چې د سعودي شهزاده خپل ځاني معنی دې سره ملاقات خو شو اوسه پورې پروګرام کې نه وو.
خو خیر، که چیرې وکتل شي، ګرچې طالبان هم ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې داسې کوم پلان نه لري، د کورنیو چارو وزارت د پاکستان هغوی هم تر اوسه پورې دا تایید کړی نه دی، خو داسې خبرونه راغلي دي چې ښایي ورسره وګوري. دا تاسې فرض کوئ سبا یې ولیدل سره، څه فکر کوئ دا به څه ګټه وکړي د سولې خبرو؟
زما په خیال اوس خو مناسبه نه ده چې څو پورې طالبانو څه منلي نه وي، څو اګریمنټ یا معاهده شوي نه وي. داغې نمک کې دونه لوی لیول معنی ځکه چې دا شهزاده محمد بن سلمان چې دی تقریبا دی د افغانستان د بادشاه په ځای باندې کار کوي چې دوی هغوی سره وویني. زما په خیال حال به مناسبه نه وي.
تاسې تجویز کوئ چې هېڅ ونه ګوري، خو که هغه وګوري څه فکر کوئ؟
نو کوګوري نو په هغه کې څه خاص ګټه نه ښکاري، ځکه چې دا خبره اترې خو چې کوم خلک د سعودي عرب دې خبره تر مخکې وو ټول اتو اسو د پته راغي به خبرې کوي. زما په خیال شهزاده محمد بن سلمان دې دل سره به اوسه ورته زیات خبرو کی دا خو خبرې طالبان خو په خپل خبرو کې خو خیال دي فرنسي وی دي او هر سی اری په چی امریکای کوم وفد وری سره خبرې کوي خو خپل پوزیشن واضح کړی
نو
ما وسال دې معنی بس خاص فرق نه دی او دا ما وسال اسی سو میډیا کې ریوم په تور باندې کتلې شي خلک خبره کوي
مامو چخان سه بل مسله ده چې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پاکستان د رول په حق له خبرداري ورکړې ده او ویلي دي چې د طالبانو سره خبرې باید په سیمه کې د قدرتونو په سیالۍ او په افغانستان کې د دې قدرتونو په نفوذ لرلو باندې بدل نه شي. تاسو څه فکر کوئ؟ دغه اندېښنه څومره په زیاده د پاکستان د ریس خو تاسو معلوم ده
دا خبرې ترې کیږي دا افغانستان طالبان او د امریکای ترمنځ کیږي. د کې د پاکستان سکارنيسته او د پاکستان متعلق دا خبرې کیږي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې پاکستان داسې کوم حسن نه لري چې په افغانستان کې چې آینده کوم نظام یا کوم حکومت راځي هغه باید یو داسې حکومت وي چې د دې گاونډي ملک سره خې اړیکې ولري، نه دا چې داسې د رقابت او دښمنۍ اړیکې پیدا شي.
بالکل پاکستان خو دا غواړي د پاکستان سره افغانستان چې کوم دی پاکستان سره دښمنۍ هغه صرف د انګلستان نه په بیا اړشته ده. نو پاکستان به غواړي چې دا چیزونه افغانستان نه کوي او خپلو چې ګاونډیان دي هغې سره په سوله او په امن. پاکستان ویلي دي چې هغې سره د طالبانو پروا نه کوي، هغې ټول افغانستان پر کوي او ټول چې هلته چې قوتونه دي هغې سره دا په انصاف باندې د خبرو اترو کې کم از کم پاکستان چې کومه مخکې پالیسي وه چې په هغې کې په پاکستان باندې الزامونه لګېدي نو هغه به نه وي. پاکستان زما په خیال دا خبره طالبانو ته هم ظاهره کړې ده.
ډېره زیاته مننه تاسو نه مامو شخان صاحب.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې څه باندې 15% خلک صحي خدمات ترلاسه کولای سي. 15 کاله مخکې دا شمیر 0% و. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريالې لیمینیازی په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د نړۍ د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړه، د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. ښاغلی فیروز د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان د سیمې د هیوادونو په پرتله توانېدلی دی خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ډیر کار وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې اوسمهال د افغانستان څه باندې 15% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، خو 15 کاله مخکې یوازې 0% خلکو کلینیکونو، ډاکټرانو او نورو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی درلود.
در حالی که افغانستان با امکانات بسیار محدود با $5 فی نفر فی
افغانستان په کال کې د یو نفر د درملنې پر سر $15 مصرف کوي. موږ توانیدلیو په همدغه لږو امکاناتو د ماشومانو د مړینې کچه 40% ټیټه کړو. همدارنګه مزمنه خوارځواکي چې 15 کاله مخکې 60% ماشومان ترې رنځېده اوس توانیدلیو د غشمیر 40% ته کم کړو. دا ستر درس دی چې نوره دنیا یې له موږ اخلي او همدا دلیل دی چې موږ ته دا کریډیټ راغلی دی.
ای بزرگترین سبقی است که دیگه دنیا از ما میگیره، از او خاطر است که برای ما یک کریډیټ آمده.
خاغلی فیروز ویل دا سمه ده چې په افغانستان کې د سرطان او یو شمیر نورو پرمختللو ناروغیو علاج نه کیږي او خلک اړ دي بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، خو زیاته یې کړه چې د سیمې هیوادونه بیا د ساري ناروغیو په برخه کې له افغانانو سبق زده کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې څه باندې 3000 صحي مرکزونه موجود دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز ته تیره اونۍ د نړۍ د غوره وزیر جایزه د متحده عربي اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا د نړۍ د حکومتونو د مشرانو په مخونډه کې ورکړل شوه. خو د افغانستان خلک بیا د عامې روغتیا وزارت له خدمتونو څخه په بشپړه توګه راضي نه ښکاري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سباون وایي چې افغانستان کې لا هم د باکیفیته درملو او روغتیایي خدمتونو ستونزه موجوده ده چې همدا لامل دی ډیر شمیر خلک د خراب اقتصادي وضعیت سره د سیمې هیوادونو ته لاړ شي.
یو مثال در دغه مشه د تورخم د لار یو د موږ زورګونه هیوازال پاکستان ته د تداوی د پارزي اومده مشکلات چې دی هغه بیکیفیته ترملو واردول دي چې په دې کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت په بشپړ ډول پاتې راغلی دی او بل دا دی چې د افغانستان د ډاکترانو د ظرفیت لوړونه کې د عام روغتیا وزارت پاتې راغلی او د دې دپاره هېڅ کار نه دی شوی.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون وایي چې د عامې روغتیا وزارت که څه هم په تیرو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي او ښې لاسته راوړنې یې لرلې، خو لا هم په دغه هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د ټولو خلکو لاسرسي لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د چین او د متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په واشنگتن کې د سوداګرۍ په باب مذاکرات روان دي، جمهور رئیس ترامپ ویلي دي چې د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې به پر چین باندې د ګمرکي محصول له لوړولو څخه ډډه وکړي. نایک چینګ د راپورټ خلاصه به تاسې سلیمان شاه واوروي.
جمهور رئیس شی جن پینګ د جمعې پر ورځ د امریکا د سوداګرۍ د وزارت له لوړپوړو مامورانو سره ملاقات وکړ. دا ملاقات د چین او امریکا د تجارتي اساسو ترمنځ په بیجنګ کې د لوړې کچې دوه اړخیزې غونډې نه وروسته شوی. دواړه هیوادونه د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې وخت لري چې یو د بل پر تجارتي مالونو باندې د ګمرکي تعارفو د لوړولو او زیات محصول لګولو د مخنیوي په خاطر یوې موافقې ته سره ورسیږي. توقع ده چې د چین او امریکا د سوداګرۍ د وزارت لوړ پوړي ماموران بل هفته په واشنگتن ډي سي کې بیا غونډه وکړي او یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو هڅه به وکړي. واشنگتن بیجنګ په دې تورنۍ چې د خپلو ناجایزو ګټو په خاطر د سالمې سیالۍ پر ځای له ناروا او غیر قانوني لارو چارو نه په استفاده هر کال د متحده ایالاتو اقتصاد ته په میلیاردونو ډالره نقصان رسوي. چین امریکایي شرکتونه په زور او جبر مجبورۍ چې په هغه هیواد کې د کاروبار کولو او د فابریکو د لګولو سره سم باید امریکایي ټیکنالوژي هم چین ته انتقال کړي.
Who knows what that means, because it only matters if we get it done, but we're very much working very closely with
دا امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ دی چې د جمعې په ورځ د سپین ماڼۍ په روز ګارډن یا د سرو ګلانو په بڼ کې وینا کوله. ټرمپ د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي ستونزو د رفع کولو په خاطر د روانو مذاکراتو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې مذاکرات د نوموړي په وینا په سمه توګه مخ پر وړاندې روان دي. زه د جمهور رئیس شې سره له نږدې نه په تماس کې او زه د هغه ډېر احترام ساتم. کومې ښې اړیکې چې زه له هغه سره اوس لرم په خاور سره زموږ هیواد نه لرلې. غواړو چې په واقعي معنا یوه بهتره موافقه حاصله کړو، خو ډېر نور کار هم لا پاتې دی چې باید سرته ورسیږي. امریکایي سناتور کوری ګارډنر چې چین ته څو ځلې رسمي سفرونه کړي دي، د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي لانجې په اړه امریکا غږ ته وویل:
But right now it is very difficult. I mean, if you look at just look at the trade situation that we were in right now, I remember visiting with a number of US businesses in China.
فعلاً خو ډیره ګران ښکاري. مطلب مې دا ده چې په زیر وګورو معلومیږي چې زمونږ ترمنډ تجارت او سوداګرۍ وضعیت ګډوډ ده. کوم په یاد دي کله چې زه په 2015 میلادي کال کې په بیجینګ کې وم او د څو امریکایي شرکتونو له مشرانو سره مې وکتل، هغوی راته دا خبره کوله چې موږ چمتو یو جمهور شې ته فرصت ورکړو چې د امریکا او چین ترمنځ تجارت او سوداګرۍ د پراختیا او ودې په خاطر لازم اصلاحات راولي. خو یو کال وروسته هم دغه سوداګرانو ماته دلته په واشنگتن کې زما په دفتر کې ویل چې په چین کې چندان ګټور بدلونونه په سترګو نه لیدل کېږي، بلکې له مخکېنی وضعیت نور هم بدتر شوی دی. متحده ایالات باید په خپله یو طرفه ګامونه پورته کړي او د تجارت په برخه کې موجوده بې انډولي یوسي. واشنگتن تر ټولو زیات د چینایانو لخوا د امریکایي ټیکنالوژۍ د غلا کولو په اړه سخت اندېښمن دی. زیاتره غلا شوې ټیکنالوژۍ د چین د پوځیانو په لاس کې لویږي او هغوی کاپي کوي. انډوري انډستریز په نوم د امریکا د یو صنعتي شرکت مسؤل کریس بروز په دې باور دی چې
there's a sense that you know China was a partner to engage with, it was a country whose rise we wanted to shape.
دا سې احساس موجودو چې چین زمونږ تجارتي انډیوال دی او مونږ د صنعت په ډګر کې ترقی او پرمختګ هم غواړو. خو کله چې د چین یو ارخیزو اقدامات ته پزیر متوجی شو، نو په کاره توګه دا واقعیت جوتیږي چې چین صرف غواړي چې خپل پوز پراخه کړي او ځان په نظامی برخه کې مخکې کړي. په کم شکل چې موږ په موجوده وختونو کې د چین په دفاعي سکتورونو کې امریکایي ټیکنالوژي انتقالوو، په راتلونکي وخت کې به زما په فکر د امریکا لپاره یو غټ چیلنج وي. خو د چین مشران د خبرو په وخت په دغه حقیقت باندې سترګې پټوي. ټرمپ وایي چې بل هفته به په واشنگټن کې د چین د جمهور رئیس سره ملاقات وکړي او چمتو دی چې د شپېتو ورځو پورې د چین پر مصنوعاتو باندې د ګمرکي تعرفو د لوړولو نه ډډه وکړي. ناقدین وایي چې د چین په مقابل کې د ټرمپ نرمخ به د امریکا نړیوال اعتبار ته صدمه او تاوان ورسوي. او په داسې حال کې چې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي لانجې لاین حل پاتې دي، چین به له مختلفو لارو نه هڅه وکړي چې خپل تکتیکونه بدل کړي او زیات وخت او فرصت په لاس ورشي او خپل مرام ته ورسیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو کارکونکو خبرداري ورکړې دي د سوریې د هغو لسکونو زرو محروم سو ملکانو کړاو بچي د روکبان په لیرې پراته کمپ کې دی را دي، احتمال لري چې په راتلونکي کې هم دوام ولري. دغه کمپ د اردن د سرحد سره نږدې پروت دی. خبریالی لیزه شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
ملګرو ملتونو او د سوری سرې میاشتې په دې وروستیو وختو کې د دغه هیواد روکبان په کمپ کې څه باندې څلوېښتو زرو سوریانو ته خواړه او نورې مرستې ورسولې چې سخت ضرورت یې ورته لاره. دا یوازې دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو په بشري مرستو باندې بار قطار دغې دښتې ته د سوری د کورني جنګ د پیل کېدو نه را په دې خوا ورسېد. دا یقیني نه ده چې بل کتار ته به کله اجازه ورکړی شي چې دغه سیمې ته ورداخل شي. د دغه کیمپ اکثر اوسیدونکي ښځې او ماشومان دي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې تر لاس لاندې سیمې نه تښتېدلي دي. ډېرې په دغه یاغستان کې اوسیږي چې په کلونو کلونو پکې وچکالي ده. د ملګرو ملتونو راپورټ وایي په دغه سیمه کې اساسي خدمتونه درک نه لري او د سکولو پاکې اوبه پکې ډېرې کمې پیدا کیږي. د مرستو د رسولو ادارې وایي په عمومي توګه روغتیایي وضع غټ مصیبت دی پکې. د ملګرو ملتونو د مهاجرو نطاق اندریج مهاجچ وایي ښځې، ماشومان او معلولین ډېر بې وزله دي. دی وایي د دوی سره مرسته نه کیږي او خپل ځانونه په خپله ساتي. دی وایي په نتیجه کې مجبوره کیږي چې منفي شیانو ته لاس واچوي. مهاجچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
early marriages are common among girls. Some women have been subjected to serial marriages and some have told us that they had turned to survival sex as a last resort. Many women are essentially terrified to leave their mud huts or tents and to be outside as there are serious risks of
دنجونو ترمنز په کوم عمرونو کې ودونه عام دي. زینې ښځې د یو لړ ودونو سره مخامخ کیږي او ځینو موږ ته وویلې په آخره مرحله کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنسي فعالیت ته مخه کوي. ډېرې ښځې وریږي د خپلو خټینو کورونو یا له خیمو نه بهر نشي وتلی. د جنسي تاوتریخوالی، د جنسي سرغړونو او زورولو جدي خطر شته دی. ماهجي چنه وایي په زرګونو ماشومان نشي کولی ښوونځیو ته ولاړ شي. د و اکثر ماشومان د روغبان په کمپ کې پیدا شوې دي او د زیږیدنې د نیټې کارت یا نور مدني اسناد نه لري. په اصل کې داسې معلومیږي چې دوی هیواد نه لري. دی وایي د روغبان په کمپ کې د یو این ایچ سی آر کارکوونکو یوه سروې کړې ده چې له دغې سروې نه معلومیږي چې اکثره خلک غواړي خپل وطن ته ولاړ شي. د وی له بده مرغه د دوی د بده ورځې دایمي حل په نظر کې نه راځي. د خبرداري ورکو بیل دینه به دوی د روکبان په کیمپ کې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند ته دوام ورکوي او د خیراتلونکو لپاره چانس نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.